پاکستان کې دي او یا ایران کې او همدارس د کورنوي بيزای شو پستونځو خبرې کوو. اوس ته خبرونه نوبتې لمړی هم د افغانستان خبرونه محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د خبرنو سرټکی. جمهوریت ریاست د ارګ لخوا د قدرت د انحصار تورونه ردوي او وایي چې ولسمشر په ټولو شارو کې مشوره کوي. د غوراوي کمیټه به د راتلونکي اونۍ په پیل کې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو لیست ارګ ته واستوي. او د افغانستان جمهوریت ریاست د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار کوي. دا هم بشپړ خبرونه. جمهوریت ریاست د ارګ لخوا د قدرت د انحصار تورونه ردوي او وایي چې ولسمشر په ټولو چارو کې مشورې کوي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي نن په یو غونډه کې همداراز ویل چې په مهمو ناستو کې د یو شمېر مشرانو ځای د اوږد مهال لپاره خالی وي.
در تمام شوراها هر موضوعی که مطرح میشد به تمام اعضا فرصت بحث و تبادل نظر داده میشود.
دیوی په ټولو شوراګانو کې هر موضوع چې مطرح کیږي ټولو ته د بحث او د نظر فرصت ورکول کیږي. یو ولسمشر یوازې موضوعات جنبندی کوي نو بنا انداده تصمیم نیولو د انحصار اداوې له اساسه سمینه دي. نوموړی زیاتوي چې اساسي قانون د ټولو حکومتي مشرانو واکونه مشخص کړي او هیله یې څرګنده کړه چې دغه مشران د مسؤلیت منونکو شریکانو په توګه خپل کارونه ترسره کړي. تر ټولو وروستي مورد کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر ولسمشر انتقاد وکړ چې د لومړي مرستیال واکونه انحصار کړي. تر دې مخکې اجرایي رئیس هم ویلي و چې ولسمشر په مهمو مسایلو کې ورسره مشوره نه کوي. دا غوراوي کمیټه به د راتلونکي اونۍ په پیل کې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو لیست ارګ ته واستوي. د غوراوي کمیټې غړي یوسف رشید آزادی رډیو ته وویل چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون لپاره د درې شپېتو او د شکایتونو د کمیسیون لپاره د 15 کسانو د مصاحبو لړۍ به په همدې اونۍ کې بشپړه شي. د نوموړي په خبره له مصاحبو وروسته به 21 تنه د انتخاباتو د مستقل کمیسیون او 15 تنه به د شکایتو د کمیسیون لپاره ولسمشر ته معرفي شي.
اگر ما قادشتیم که فرصت داشته باشیم برای ترتیب لسنهایی در نیخط نزی افتا بسیار خوب خواهد بود. در غیر از اول هفته آینده ما لست انشاءالله نهایی خواهد ساختیم و برای ریاست جمهوری تقدیم میکنه.
خاغلی رشید وایي چې تر دې دمه یې په کارونو کې چا مداخله نه ده کړې. وروستی خبر د افغانستان جمهوری ریاست د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ پر زیاتېدو ټینګار کوي. د ولسمشر د وین مرسیال دوا خان میناپال نن آزادي راډیو ته وویل چې اوسنیو امنیتي حالات ته په کتو ضروري ده چې د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي لا زیاته شي.
اړتیا ده چې په دغسې حالاتو کې تر ټولو زیات د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي موجوده وي تر څو د هر بالقوه خطر په وړاندې باندې پر وخت باندې اقدام وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمېر قلوردوګانو او د زونونو د پولیس قمندانانو ته لارښوونه کړې څو خپل امنیتي پلانونه له امنیتي ادارو سره شریک کړي. د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه به فریبا ظاهر در واوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د ایران له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې د حالاتو په اړه خبرو لپاره تهران ته تللې ده. نوموړي تر اوسه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتلي او په پام کې لري چې له ولسمشر حسن روحاني سره هم د سوریې پر حالاتو خبرې وکړي. د موګرینی دغه سفر د سوریې د کړکېچ د له منځه وړلو د یوې هڅې په هدف سوی او غواړي تر دې وروسته سعودي عربستان ته هم ولاړه سي. دغه دواړه هیوادونه د سوریې په جګړه کې دوه سیمه ییز سیالان دي چې د یو بل په مقابل کې ولاړ دي. تر دې سفر یوه ورځ دمخه د سوریې، روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په مسکو کې د سوریې پر بحران او هم د محاصره سوي ښار حلب پر حالاتو خبرې وکړې. روسیه پر حلب ښار په بمباریو کې ښکېله ده. مسکو او تهران دواړه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوی کوي. په عراق کې هغه شیعه ملیشې چې ایران یې ملاتړ کوي وایي د موسل ښار د بیرته نیولو عملیاتو سره د همکارۍ په توګه یې د دغه ښار په لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې بریدونه پیل کړه. د دغې ډلې ویان جعفر الحسیني ویلي دوی نن د نورو ملیشو سره یو ځای د تلافار ښارګوټي په لور عملیات پیل کړه. دغه ښار چې د موسل لویدیځ ته په 3.5 کیلومتره کې پروت دی مخکې تر دې چې په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولویږي اکثره شیعه وګړي پکې مېشتول. الحسیني وایي ایران ایرانی ځواکونه دوی ته پوځي مشورې ورکوي او د عراقي ځواکونو هوایي ملاتړ هم لري. عراقي ځواکونه د اکتوبر پر 18 نیټه له اسلامي دولت ډلې څخه د موصل ښار د بیانیول عملیات پیل کړي دي. دا څنګه نشته چې په تلافر کې د شیعه ملیشو بریدونه به شایي د ترکیې غبرګون راوپاروي، ځکه په دغه ښار کې د پام وړ ترک وګړي اوسېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تېره اونۍ ویلي وو چې که چیرې په دغه ښار کې یو برید هم وسي، نو ترکیه به یې بې ځوابه پرېنږدي. د امریکا د ولسمشری لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي ډاډه ده چې د دې د ایمیلونو په اړه د اف بی آی نوې څېړنه به هغه اصلي نتیجه بدله نه کړي چې وایي دا د تر تعقیب لاندې نه نیول کېږي. کلینټن پرون ویلي د امریکا خلک د دې وړ دي چې ژر تر ژره په بشپړو حقایقو پوه سي. نوموړي پر اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې ټینګار کړی چې دا موضوع هر څه چې د ژر تر ژره واضح کړي. دغې ادارې ویلي چې دوی به هغه نوي ایمیلونه وارزوي چې د کلینټن لخوا د کارول سوي خصوصي ایمیلونو له آرشیف څخه راپورته سوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشري انتخاباتو ته تر دوو اونیو لږ وخت پاتې دی، د امریکا کانګرس ته د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مشر لخوا دغه اعلان د هغې وه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو په برخه کې نوي شکونه رامنځته کړي دي. هیلری کلینټن د دغه اقدام په غبرګون کې وایي:
You know, we've heard these rumors. We don't know what to believe, and I'm sure there will be even more.
دا وای موږ دا اوازې اورېدلې دي. نو په یوه پر سبا ور وکړو او زه دا ټایم چې لانوري اوازې به هم راپورته سي. موږ دا اوازې کوو چې کدوې دا ډول لیکونه استوي هغه اوازې د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړو ته ورزي او هغه مجبور دي چې د دوی د ادعاو پر اساس حقایق د امریکا له خلکو سره شریک کړي. نو دا هغه څه دي چې زه یې تمه لرم. د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ د اف بی آی د غلیک په نیو همشایر کې د کمپاین پر مهال خپلو پلویانو ته وروښود څو پر خپلې سیالي کلینټن گزار وکړي. دی وایي موږ باید پرې نږدو چې هغه خپلې جنایي طرحې ولسمشري ماڼۍ ته یوسي. ترامپ په خپله د جنسي آزار له تورونو سره مخامخ دی، خو دی دا تورونه ردوي. او هند او پاکستان یو بل تورن کړي چې د جمعې په ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وژلې دي. پاکستانی چارواکو وویل درې ملکیان د یوې ځوانې نجلۍ په شمول هغه وخت وژل سو چې هندي پوځیانو د کشمیر د څار کرښې پر اوږدو ډزې وکړې. بلور ته هندي چارواکي وایي چې دوه ملکیان په همدې سیمه کې د پاکستان له لورې د ډزو پر مهال وژل سوي دي. هندي ځواکونه همداراز ویلي چې د کشمیر د څار کرښې پر اوږدو د هغه هندي عسکر مړې ټوټې ټوټې سوی چې څو ورځې دمخه وژل سوی وو. هندي ځواکونه وایي چې دا کارونه د هند له لورې یو مناسب ځواب ته اړتیا لري. دا خونړۍ پېښې یوه ورځ وروسته تر هغه سوي چې نوې ډیلی د پاکستان یو ډیپلومات او اسلام آباد د هند یو ډیپلومات له خپلې خاورې څخه د کشمیر په سیمه کې د شخړو له امله وایستل. دا وتر د مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات په نجیبه زمان واوروي.
سلام د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوال ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان او بامیان کې هوا سړه وي. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 8، او په بامیان کې هم اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 1 درجه. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8. په هرات کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 11. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9 درجه. په غزنی کې اسمان صاف شول سوی، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 12. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 12 اسمان صاف دی. او په ګردیز کې هم اسمان صاف شول سوی، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14 ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یا ور بیا زما اسمت سروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنی. په دې ساعت کې د افغان مهاجرو پناه غوښتونکو او کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو خبرې کوو. یو ور بیا د افغان پناه غوښتونکو بیرته ستنو شویو کډوالو ستونزې یادو. له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر لا هم په چټکه دوام لري. هر ورځ په زرګونو افغانان په پاکستان کې له څو لسیزې استوګنې وروسته خپل هیواد ته ځي. دا کډوال چې یو لوی شمېر ممکن له هیواد بهر زیږېدلي وي، په نوي چاپېریال کې له نویو چلنجونو سره مخامخ دي. په خپل پلرني ټاټوبي کې د دوی د ځای پر ځای کېدو لپاره حکومت څه کړي، څه یې نه دي کړي چې باید وي کړي. همداراز په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو پر ستونزو شخیشو. اروپایي هیوادونه په لسګونو زره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د دوی په منځ کې شاید ډېر داسې کسان وي چې په خپل هیواد کې کور او جایداد پلورلی وي او په پیسو یې د اروپا د اوښ سفر خطر په غاړه اخیستی وي. دغه راز کورنۍ بې ځایه شوې یادوو چې په وروستیو کې خصوصا د جګړو له زیاتېدو سره شمېر زیات شوی دی.
بله، خب مهمانای محترم آقای حمید صدیق سفیر کبیر افغانستان در جرمنی هستند در خط تلفن. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن با محترم آقای حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین هم
همداوس پر تماس کیو.
بله در تماس هستیم، برای از نام خوش آمدید میگوییم. خب آقای صدیق، شما صدای ما را میشنوین از طریق تلفن؟
بله، من آواز شما را میشنوم.
بله، خب آقای سروان، در این اواخر ما یک خبر داشتیم که ایره میخواییم از سفیر صاحب پرسان کنیم. در هفته گذشته نماینده آلمان سفر به افغانستان داشت و در مصاحبه های مطبوعاتی خود گفت که در دو سال گذشته تقریبا 200 هزار نفر افغان تنها به جرمنی آمدن. این خبر تا چه حد صحت داره سفیر صاحب و سبب های از این چیز بفرمایید؟
بسیار تشکر. اولتر از هم سلام احترام خود خدمت شنوندگان و وطنهای عزیز خود و شما تقدیم میکنم. درست است که خانم اشبار واسر نماینده خاص آلمان در هفته قبل به افغانستان سفر داشتند و در یک مصاحبه که با یکی از تلویزیونهای افغانستان انجام دادند، اونا گفتند که تعداد مهاجرین به 200 هزار رسیده. البته ما تعدادشان به ایجه و پیش ما به حدود 187 هزار بود و اونا شاید کدام تعداد دقیق تری را به دست آورده باشند که ایگه پا گفتن. اما حقیقت همی است که نزدیک به 200 هزار افغان در طی دو سال گذشته و آلمان تنها پناهنده شدند و یک چالنج بزرگ برای شما بگویم یا یک مسائل بسیار عمده کاری را برای ما ایجاد کرده که خدمت شنوندگان شما عرض بکنم. اولتر از همه ای که ما آرزو میکنم که افغانستان ما به صلح و آرامی دوباره برگرده و جوانای ما و فامیلای افغانستان به این سرگردانی به پایان خود تن نتن، برای اینکه بسیار زیاد یک حالت عجیب و غریب به ایجه پیش آمده. ما روزانه صدها نفره به کنسولگری خود داریم، اینا بدون هیچ نوع اسناد هویت تشریف میارن و ما امرای زنا مصروف هستیم. معلومدار وظیفه خود انجام میدیم، کمکشان میکنیم. تفاوت چی است با گذشته ها جناب نظر؟ تفاوتی است که در گذشته ها اگر مثلا یک تعداد مهاجر میشد در آلمان، او مهاجرین دیگه باز با سفارت خود و کنسولگری های خود کدام سر و کاری نداشتن. خود مقامات آلمانی مسائل از اونا را پیش میبرد و تایید هویت میکردن این مسائل و حال اینا را همشان هم میفرستن به سفارت افغانستان. چون اکثرت از اونا هیچ نوع هویت ندارن، ما باید از ثابت بسازیم که اینا افغان هستن، تذکریشان را تایید بکنیم اگر داشته باشن. در غیر از او رقم سابق مثلا برای زنا او رقم اقامت داده نمیشه، بلکه برای زنا تقاضا میشه که برای پاسپورت بگیرین از مملکتتان. باز ما برای زنا باید از پاسپورت صادر کنیم و مشکل بسیار بزرگی است که ما آمادگی این تعداد نفر برای صادر کردن پاسپورت در آلمان نداشتیم و نداریم، که البته وقت بسیار زیاد مگر یک چالنج فوق العاده است در این قسمت. یعنی معلومات ما خواستم به خدمت شما عرض کنم.
تشکر. بله، لیکن په عین حال کې د افغانستان لپاره خصوصا د پاسپورت د ادارې لپاره د عاید یو ښه منبع هم پیدا کړی ده.
بله شک دا یو منبع دی، خو متاسفانه مشکل داری جز ګران سروان صاحب چې دا مونږ داسې یو مطبعه دلته نه لرو. یوازې په بون کې دا یو کوچنی دستگاه دی چه مون کولی شو چه مثلا هر ورځ سل یا دو سوه یا دری سوه پاسپورتونه چاپ بود. اما لکه یو لوی مطبعه خونده ندی چه پاسپورتونه یو
کفایت نکوی
خلافتی چاپ یا بس دار کفایت نکوی بس
دیر زیاد مننه. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت د مطبوعاتي مشاور ښاغلی حفیظ احمد میاخیل هم د ټلیفون لارې را سره د میاخیل سیب تاسو هم مرکلی وي مخدر دي چې د داخلي بیځای شوی یا د هغو مهاجرو په ارتباط خبري وکړي چې په ایران او پاکستان کې دي او اکثره نن سبا بیرته خپل هیواد ته ستنی شي کدی اوغو مهاجرو په ارتباط تاسو نظر څرګند کړئ چې اروپایي هیوادونو ته تللی دي او اوس ډېرې له دې خطر سره مخامخ دي چې بیرته افغانستان ته استول کیږي. په سریزه کې مو ورته اشاره وکړه ډېر داسې کسان دي چې هغوی هر څه پلورلی دي او اوس چې بیرته وطن ته ځي نو هیڅ شی هم نه لري. حکومت له هغوی سره څه ډول مرسته کوي او څه ورته وایي هغو نورو ته چې لا تر اوسه نه دي تللي او په دې نیت لري چې لاړ شي اروپا ته؟
کاروان صاحب زهم ستاسې همکار همدارنګ خپل ټولو هیوادوالو ته چې همدا اوس موږ ستاسې غږ اوري او همدارنګ سفیر صاحب ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. البته لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ د 2015 کال په وروستیو کې سلګونه زره افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه، د دې تر څنګ مسوری عراق او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو څخه دوی په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته لاړل. یعنی د دوی دغه تګ سره افغانستان هم یو ستره مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه، اروپایي هیوادونو هم له ستونزو سره مخامخ شول. دلته دغه ستونزه د افغانستان او کوربه هیوادونو یو ګډ مدیریت ته اړتیا درلوده. له همدې امله د افغان حکومت لخوا یو تخنیکي ټیم وټاکل شو، همدارنګه د اروپایي هیوادونو لخوا هم مذاکرات پیل شول. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې په دې برخه کې یو ګډ تفاهم وشي. دغه تفاهم یا یوه ګډه اعلامیه د بروکسل له ناستې مخکې په 3 اکتوبر باندې په کابل کې د اروپایي ټولنې سره لاسلیک شو. اعلامیه لاسلیک شوله، د دې تر څنګ دغه اعلامیه له جرمني سره هم یوه ګډه اعلامیه په کابل کې لاسلیک شوله او همدارنګه له فنلاین سره هم. د همدغې اعلامیې پر اساس هغه افغانان چې اروپایي هیوادونو ته تللي د هغوی ته تسلیم نیول کېږي. د دې تر څنګ په دغه ګډه اعلامیه کې یو شمېر مرستې هم هغه افغانان چې هلته واجب د شرایط نوي او د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونو پر اساس دوی د پناه غوښتنې وړ ونه پېژندل شي، نو په دې برخه کې دوی ته یو څه شمېر مرستې هم په نظر کې نیول شوي. له افغان دولت سره هم دغه د مجدد ادغام د پروګرام په برخه کې اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې موږ هم مرستې کوو. همدارنګه هغه افغانان چې تاسو ویلي چې اوس هم روان دي او په ناقانونه توګه، البته دغه کچه د 2015 کال په پرتله باندې ډېره راټیټه شوې او زموږ اوس ډېری افغانان نه ځي په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته، ځکه ډېر دا بېلابېل عوامل لري. نو د دوی د عامه پوهاوي د پروګرامونو په برخه کې او د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي په اړه هم د همدغه ګډ صنعت پر اساس یو شمېر مرستې کېږي او دا پروګرامونه له اروپایي ټولنې سره په پام کې ده چې پرې
بل. تشکر سفیر صاحب محترم. از روی عوامل ازی اگر کم صحبت شوه، علتای ازی که در ظرف 2 سال 200,000 تن به جرمنی آمده، سبب ازی چی ازی سر ازی هم یکم اگر صحبت شوه، بر ازی که پیامایی که به ما از پاکستان از ایران میرسه در اونجا بسیار تحت تعقیب شدید قرار میگرن، فشار قرار میگرن و اونا دو را دارن، یا به افغانستان پس برن یا ای که به دیگه ممالک اروپایی مراجعه بکنن. شما این موضوع رو چه قسمی بررسی کردین شب؟
بدون شک اول خود من سلام خود خدمت میاخیل صاحبم تقدیم میکنم، پیشتر متوجه نشدم برشان سلام میرسانم. و بله این یک تاثیر خود داشته، چون یک تعداد افغانای ما که در گذشته هم به پاکستان و هم به ایران زندگی میکردن، بدون شک یک تعداد زیاد از اینا که فیصدی اگر بگویم در حدود 30% از این مردم که به اروپا آمده یا زیادتر شاید از این منطقه از این مناطق از طریق راه های مختلف خود به اروپا رسانده باشند، که این بدون شک یک دلیل شده میتونه. اما متاسفانه به اکثریت از اینا را که ما امرایشان مصاحبه میکنیم و تاسف زیادی است که یک تعداد زیاد از اینا متاسفانه جوانایی هستند که هنوز به سن 18 نرسیدند و ما کوششی که کردیم و تانستیم تا حال که اینا را به مکاتب حرفه‌ای شامل بسازیم که اقلا از اینا هم زبان یاد بگیرن و هم یک حرفه‌ای را یاد بگیرن، مثل که ما شما در گذشته مکتب میخانیکی یا مکتب اوانوردی یا مکتب تختیکی در کابل داشتیم اگر به خاطر شما باشد.
بله. این
شکل اینا همون یک چیز وکیشنال سنتر هست که اینا داخل میشن و در اوجه یک چیز ریاد میکرن. یعنی ما وظیفه خود در خدمت از اینا انجام دادیم و میتیم در آینده بخواد دادیم، اما یک مشکل بسیار عمومی است که اکثریت از اینا به خاطر وقتی که من به پیش ما میگه چون موضوعی امنیتی در ولایات مختلف برام خورده بود، کسایی که از افغانستان آمدن به خاطر مسائل امنیتی جا آمدن، نه به خاطر نبودن کار یا مثلا گرسنگی یا دیگه. اکثریت از اینا شکایتشان از نبود امنیت است.
بله
بله سلامت باشه.
امیر از میاخیل صاحب سوال داری؟
بله میاخیل صاحب، که تاسو په دې اړه مهرباني وکړئ چې په پاکستان او ایران کې لکه څنګه چې نظر صاحب موویل فشار زیات دی، او د افغانستان سفیر په پاکستان کې ډاکټر زاخیل وال وویل ازادي رادیو ته چې شاید یو کال وروسته په پاکستان کې څو تنه افغانان پاتې شي چې مهاجر وي، نو ټول به تللي افغانستان ته. آیا واقعا هلته افغانان تر دومره فشار لاندې دي، او که داسې وي طبعا چې لوی شمېر افغانستان ته راځي او کم شمېر به اروپا ته ځي؟
میخوایم علاوه کنم آقای سروان میاخیل صاحب، از پاکستان و از ایران به ما بسیار زیاد پیام میرسه و حتی به تلفن های شخصی ما تلفن میکنن، به ایت میگن ما میترسیم در پاکستان. به طور مثال ما میگه از خانه خود بسیاری وقت برآمده نمیتونیم که پلیس گیر ما نکنه و ما را پس روان نکنه صاحب.
بله نو په داسې حالت کې که چته دی مهربانی وکړئ میاخیل صاحب، زاخیل وال صاحب خبره هم پیاد لري.
ګوره پرته له شکه چې کله چې په 2015 کال کې یعنی 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې، د دغه 2.5 لک افغانانو له ډلې څخه یو شمېر له ایران او پاکستان څخه هم دوی اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. بېلابېل عوامل لري چې له دغو ګاونډیو هېوادونو څخه دوی اروپایي هېوادونو ته تللي. یو همدا عامل یې هم همدغه فشارونه دي چې تاسو یې ویلي. متاسفانه چې کله ناکله زموږ هېوادوال چې په دغو دواړو هېوادونو کې دي، دوی د دواړو هېوادونو د افغانستان او د دغو دواړو ګاونډیو هېوادونو تر منځ د سیاسي اړیکو قرباني کېږي. کله چې د دواړو هېوادونو تر منځ ستونزې ډېرېږي نو هلته پر کډوالو فشارونه زیاتېږي. که څه هم دغه فشارونه په واضح ډول د ټولو کډوالۍ په تړاو د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی، او همدارنګه د افغانستان او د دغو هېوادونو تر منځ په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم لیکونو خلاف عمل دی. خو که څه هم په دې برخه کې تفاهم لیکونه لاسلیک شوي، خو پر دغو تفاهم لیکونو باندې عمل نه کېږي. د ترخم له شخړې وروسته کله چې د دواړو هېوادونو تر منځ سیاسي اړیکو کې ستونزې رامنځته شوې، نو هلته فشار زموږ پر هېوادوالو باندې په پاکستان کې ډېر شول. یا همدا وجه چې دوی اروپایي هېوادونو ته مخه کوي. همدارنګه هر ورځ په زرګونه کسان هېواد ته راستنېږي له پاکستان څخه. وجه هم همدغه د پولیسو لخوا ناکام چلند د زموږ هېوادوالو سره. نو دغه ستونزې شته په ایران کې هم، دغه چې مشکلات شته، خو له پاکستان سره مشکلات په دې وروستیو کې ډېر شوي. له همدې امله زموږ ګڼ شمېر هېوادوال هېواد ته راستنېږي. یعنی د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 15 لک افغانان یوازې له پاکستان څخه دوی افغانستان ته راستانه شوي. نو د دې تر څنګ یو شمېر سترې اقتصادي پروژې هم وې چې د افغان دولت لخوا د سیمې د یو شمېر هېوادونو سره لاسلیک شوې، یو شمېر تړونونه لاسلیک شول، او دغه کار هم خلکو ته یو ډول هیلهمندي ورکړله. او همدارنګه موږ د عامه پوهاوي یو کمپاین هلته پیل کړ په خیبر پښتونخوا کې تر څو افغانان هېواد ته راستانه شي. خو دومره لویه کچه د کډوالو راتګ به هم طبعا ستونزې ډېروي. نو زموږ هڅه دا ده چې د دوی راتګ باید په تدریجي ډول په عزت او په مسئین ډول سره وي، تر څو موږ دلته وشو کولی دوی ته هغه لازم خدمات وړاندې کړو.
سلامت و سه ډیر زیاته مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو تشناس باندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغان پناهغښتونکو او مهاجرو او داخلي بيځای شو پستونزو خبرې کوو. زموږ ملمانه دی په جرمني کې د افغانستان سفیر ښاغلی حمید صدیق او په کابل کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار ښاغلی حفیظ احمد میاخید. لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او زموږ له مېلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکئ او یا هم نظرونه ورسره شریک کړئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755. کسایی که میخواین از اروپا یا از خارج تلفون بکنن شماره بین المللی ما 00-42-21-12-45-01
او هم درست که انترنت لری او سکایپ لری په سکایپ که زموش پته ده radio.azadi radio تکای آزادی او ده افغان بی سیمت تصوات لش میره هم پیاد لری اسمس پری راوستوی او ریدون که لرو ده سکایپ لری میره بانی نه ده تلفون لری میره بانی
بفهمین.
سلام خدمت آقای نظر و جناب سفیر و همکاران شما محمد عظیم از آلمان شما را زحمت
دارم. بله آقای عظیم خوش آمدید.
زنده باشه. ما اولا از جناب سفیر صاحبی تقاضا را میکنم که شما میفهمید کسایی که از گذشته اینجا اومدم کارهای بسیار ساده و معمولی دارم، کارهای از یار باید با این مهاجرینی که نو تشریف آوردم کاملا جدا ساخته شه. ما اینجا زنگ میزنیم مثلا اپایمنت با ما بسیار با مشکل میتن. یک موضوع. دو موضوعی که اینجا شما خبر داریم خارجی ها هم در بین مهاجرین افغان بسیار زیاد اومدن. شما در قسمت از اینا رو چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ یعنی شما وقتی برای زیاد تذکره میتیم یا همون پاسپورت میتیم، چون تعداد شما هم خبر داریم بسیار زیاد است، که در قسمت اپسیگون و اخراج مهاجرین هم اگر معلومات باشه که کدام شرایط اینا بیرون میکنم دیگه.
تشکر. سلامت و
سر سوالای جالب
جالب پشتنی بله اردون که لروز هم معرفی که
بله بفرمان سیب
عذری از سمازولای تخواب سمازنی
خوش آمدین سیب
تخار.
ما میخواستم درباره این مهاجرین آقای ظریف نظر معلومات بدم. میخواستم صحبت کنم که اینمی در این منطقه که ما آقای ظریف نظر زندگی میکنم فعلا با شما تماس میگیرم. اکثر کسایی که به خارج میرن در اینجا نه کار هست و نه کدام مصروفیتی هست، نه کدام شرکتی هست و هیچ کدام دایی نیست. بدبختانه که حتی سنفای نو در مکاتب میخوانن اینا هم مکتب ایلا کردن و طرف کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه میرن. هرچند اینا روزانه و هزاران نفر رد مرزن میشه، دوباره مجبور است مردم که کار نیست، جوان ها مجبور دمید دورا سرگردان هستن که کار میگردن.
تشکر. معلومات خوب است. بیکاری اگر نتست
اولدون که نلرو خوب ور بشو ملمنو تا.
بله
نمره سفیر صاحب مهربانی و که دی محمد عظیم چله جرمنی سخه پشتنی در لودی و واقعا چه جالب پشتنی هم بی.
بله
بله سلام خدا به خدمت شان تقدیم میکنم. اول خود در قسمت از این که خارجی ها در بینشان باید باشه و گپا، ای از سفارت افغانستان ناممکن است که همچو چیز بگذره یا گذشته باشه. خود در زمانی که اگر در سابقه همچو چیزی پیش آمده باشه، مورا خود من تا زمانی که من هستم هیچ امکان نداره. هر کسی که میایه امرای از او اگر هم اسناد نمی داشته باشه صحبت میشه، انترویو میشه و تا وقتی که ثابت نشده که این نفر افغان است برش ایت نو اسناد داده نمیشه. یک. دو، برادر محترم ما باید سیره بدانه که شما فکر کنین قراره که خودشان هم حتما در آلمان زندگی کردن و میدانن که در گذشته ها ما در حدود 45,000 افغان داشتیم که تعداد از اینا در تا سال 2014، ما براتون دقیق تر میگم که تا سال 2014 به تعداد 90,000 رسیده بود که در حدود 40,000 نفر از اینا پاسپورت آلمانی گرفتن. و متباقی 50,000 نفر از اینها یا اولادایشان بودن یا کسایی بودن که اقامه قانونی در آلمان گرفته بودن و بود و باش داشتن. اینجا این شرایط اخیری که پیش آمد که در حدود 200,000 نفر یا 190,000 نفر ما اضافه شده، این یک حالت فوق‌العاده را به سر سفارت ما و کنسولگری های ما آورده. به چی خاطر؟ به این خاطر که شما فکر کنین تمام از این مردم تلفن سفارت پیدا کردن و حتی به تلفن شخصی ما، شما باور کنین همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم به تلفن ما زنگ آمده میره و ما از شما خود مرا میشناسید، ما از آدم هایی نیستم که به خدمت هموطنهای خود نباشم، نصف عمر خود به خدمتشان تیر کردیم و به کنسولی شخصا خودم میرم اتا و ما به همراهشان هستم، کمکشان میکنم و این تعدادی که زنگ میزنن و بعضی اوقات تلفن ها مصروف میباشه چاره نداریم، از هر طرف تلفن میاد، تلفن ها مصروف است، اتون نیست که کسی نیست که جواب نده. و دیگه ای که اگر کسی مثلا کدام موضوع عاجل می داشته باشه اونا تلفن میکنن، ما برشان وقت هم اگر نمی داشته باشن میتونن بدون وقت بین به سفارت حتی به خود ما مراجعه بکنن، ما به خدمتشان هستم، کارشان انجام میشه.
بله سفیر صاحب، اینجا از سوال دیگه برمیخیزه، از او خاطر شما در تمام آلمان صاحب چقدر نمایندگی دارین؟ اینطور حالا خود کافی نیست یک دبون سفارتخانه باشه؟ کنسولگری به خیال در همبورگ است، دیگه کجاست؟
نه در همبورگ نیست، در کنسولگری در همبورگ ما نداریم، یک کنسولگری ما داریم در جنوب آلمان در شهر مونشن.
بله.
یک کنسولگری داریم در غرب آلمان در شهر بون.
خوب.
و سفارت و کنسولگری دیگه هم در شمال آلمان در برلین است. این سه مرجع رسیدگی خود را میکنه و و تقسیم شده مردم هم اونجا میره. منتها یک چیز است که شما خودتان میدارین که بسیاری از هموطنهای گرامی ما بسیار به حوصله هستن و وقتی که من باز خصوصا یک چیزی که من ازشان خواهش میکنم اگر میشنون، وقتی که یک نفر کار داره شما باور کنین 6 نفرم رایشان مه، باز اوقات 4 نفرم رایشان مه، رفیقا بیکار است همراهشان میخیدن، من در مابین کنسولی اوقدر جای ما نداریم. شما میفهمید آمادگی از این حکومت افغانستان و سفارتخانه های افغانستان نداشت.
خودتان دروازه نمانین زیب شما دیگه،
خود دروازه چیرخ هم قربان، یک به هموطنتان میاد پشت دروازه استاد میشه، حال خصوصا وقتی که زمستان میشه امیال ما به یک مشکل بسیار بزرگ روبرو هستیم که ما باید یک چاره کنیم که اینا در سرما
یک ذره چای مای هم باید بتین، مصرفتان بالا میرسه.
والا خواهش میکنم او کار خود ما میکنیم برای هموطنهای خود، هر کاری که باشه خدا شاید است هیچ نوع غفلت صورت نمیگیره. اما
همینجا یک سوال دیگه رو علاوه بکنیم که باز شاید موقع کم به میسر شود، در تمام اروپا سب در آلمان که ترال از دیگه ما مالک چطور است؟ ایرم یک معلومات دارین در مجموع؟
بله البته قدم اول آلمان است و قدم دوم سویدن. این دو کشور یعنی در سویدن در حدود تقریبا 70-75,000 افغان مهاجر شده و به آلمان نزدیک به 200,000 و به دیگه شهرهای اروپا نسبت همین رقم کمتر و کمترینش به سویس است که در حدود چند هزار است. حتی شما چند روز پیش شنیدین از زبان وزیر خارجه فنلند که در حدود 8,000 حتی در فنلند مهاجر شده. یعنی از راهای مختلف در شهرهای مختلف اروپا میاین که یک راستی یک مشکل بسیار بزرگ و یک زایی بسیار کلان هم بر افغانستان است. تا اکثرتی از اینا جوان هستند.
بله ډیر زیات مننه میاخیل صاحب. یو اوریدل کې زمان عمر خیل لزابل شلمزو ولسوالی څخه کلی دی وای د افغانستان حکومت باید د کورنوي بې ځای شوی او غم بخوري په ورستیو کې د جګړو له زیاتېدو سره خصوصا په هلمند، فراه، ننګرهار، کندوز او یو شمېر نور ولایتونو روزګان، فاریاب کې ډیر خلک بې ځای شوی دي. د دوی سره څه ډول مرستې تاسې کړې دي؟
امین چې از فاریاب یک پیام داریم. از فاریاب امورم یک بشنویم.
آواز صابری هستم از ولایت سرپل، از ولسوالی کوهستان و قریه شلچاوی باشم. مهاجرینی که در چیز زحمت پلهای خط کردن رسیدن به آلمان، اینا را توافق کردن که برمیگردانند. ما خودم مسافر در ایران میباشم، وضعیت مسافر و مهاجران خیلی بده، اصلا هیچ کسی بهش رحم نمیکنه، هیچ کسی بهش توجه نداره. توجه به مهاجرین بکنه، یه وقتی که برمیگردانی باید جاش هم.
خب
سلام علیکم غرمشت ولسوالی خبری کوم رو مجرسی ویو زر بازار کوری در بدر د خدا شي نه را رسید کوچنیان مو د یخ مړ سو د ایبری بدر د
جمهور صاحب مریضی د لاس د ایکسپورت کور دی چې تر خاور لانی د یخ ته اشاده څخه یخ مړ کړ نو موږ ته هیڅ نه رسي، خوراکي درمل هم نه رارسي، اوبه هم نشته، بس دا یخ پراته یو، نه کمپل نه شی لرو. دی
بله صاحب، نو میاخل صاحب مهرباني وکړئ، دا هم یو مثال و دی غرماشتې ولسوالۍ. مهرباني.
زه به دغه ورور لومړۍ پوښتنه چې درلوده د تخار ولایت څخه، البته د دوی اندېښنه پر ځای ده، دوی ویلي چې په هېواد کې مو کار نشته، امنیتي ستونزې دي، ځکه زموږ هېوادوال هېواد پرېږدي. موږ هم دا مینو چې ستونزې شته په هېواد کې، البته دولت هم تر خپلې وسې او توانایي پورې هڅه کوي تر څو کاري زمینې برابرې کړي زموږ هېوادوالو ته. هر ورځ موږ امنیتي ارګانونه قرباني ورکوي، ځوانان له دښمن سره جنګېږي، د امنیت دپاره هم دولت خپله هڅه کوي. خو البته موږ باید دغه بیکاري هم د مهاجرت یوه بهانه ونه ګرځوو. مشکلات شته، که د بیکاري مشکل خو نور هېوادونو کې هم بیکاري شته، هندوستان پاکستان ته چې وګورئ، خو په دومره لویه کچه چې افغانان هېواد پرېږدي د بیکارۍ له امله، نو په نورو هېوادونو کې نه شته. نو یو شمېر پروژې د میثاق شاعروندي پروژه وه، کاسا یا ګزار تاپي، او دغه پروژې هم په دې وروستیو کې هغه کارونه شروع شوي او یا هم شروع کېږي، چې دا هم یو څه امیدواري ورکوي زموږ هېوادوالو ته. دولت هم خپل توانایي پورې هڅې کوي تر څو کاري زمینې برابرې کړي، امنیت ستونزه حل کړي. نو مشکلات منو، خو زه وایم چې ګورئ، که د یو انسان هغه مور ناروغه کېږي، نو د حل لاره دا نه ده چې خپل مور پرې په میدان پرېږدي او ته علاج شي. نو دا انسان باید د خپل مور د علاج په فکر شي، نه دا چې پرېږدي په میدان باندې، دا د حل لاره نه ده. نو زموږ هېواد هم موږ ته د مور حیثیت لري، زموږ هېوادوال هم هغه کوم مسؤلیت چې د وطن په وړاندې لري هغه باید درک کړي. د دې تر څنګ بل ورور پوښتنه کړې وه د سرپل او غورماچ، د سرپل ولایت او غورماچ ولسوالۍ نه. نو دوی هم مشکلات درلودل د بې ځایه شوو په اړه. ګورئ، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت، زه باید دا خبره واضح کړم چې یوازې په دې برخه کې د هماهنګۍ دنده لري، د منابعو د بسیج کولو دنده لري، داسې بودیجه نه لري چې مستقیما له بې ځایه شوو سره مرستې وشي. خو دولت هم په دې وروستیو کې چې یعنی د دې وروستیو ناامنیو له امله 400,000 هېوادوال مو د جګړو له امله بې ځایه شوي، په ټول هېواد کې له 1,000,000 څخه ډېر افغانان د جګړو او ناامنیو او نورو ستونزو له امله بې ځایه شوي. نو دولت 100,000,000 افغانۍ یوازې د کندوز او اروزګان ولایت بې ځایه شوو سره د مرستې دپاره ځانګړې کړي. د دې تر څنګ یو شمېر فرا، یو شمېر نورو ولایتونو ته هم پیسې ځانګړې شوي تر څو هغه بې ځایه شو کورنیو ته بشري خدمات وړاندې شي. خو په دې برخه کې هغه څېړنه چې موږ وکړله، یوازې د ژمي دپاره ګورئ، له 2,000,000,000 افغانیو څخه ډېرو پیسو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې له پېښو سره د مبارزې اداره یوازې 8,000,000 افغانۍ په کال کې بودیجه لري. د دې تر څنګ د نړیوالو مرستې هم کمې شوې په دې برخه کې، یعنی 1,500,000,000 د ملګرو ملتونو سازمان سمو د وړاندې اعلان وکړ چې موږ غوښتنه کړې له نړیوالو، خو دغه پیسې موږ لا نه دي لاسته راوړلې. د دې تر څنګ خو بیا هم موږ هڅه کړې، سمو د مخکې موږ له یو شمېر نړیوالو ادارو سره یوه ناسته درلوده، له مؤسساتو سره په وزارت کې، او له دوی نه مو غوښتنه وکړه تر څو د ژمي دپاره د دوی تدابیر ونیسي او هغه بشري خدمات د بې ځایه شوو کورنیو ته وړاندې کړي. یونیسیار ژمنه وکړه چې موږ په 200,000 بې ځایه شوو کورنیو سره نقدي مرستې کوو. د دې تر څنګ ډبلیو ایف پی د 2,000 میټریک ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه له بې ځایه شوو کورنیو سره. همدارنګه یونما او یو شمېر نورې ادارې هم ویلي چې موږ هڅه کوو چې تر ژمي پورې دوی ته هغه منابع امکانات پیدا کړو او دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړو. خو اساسي ستونزه دا ده د بې ځایه شوو په اړه چې که نړیواله ادارې هم مرسته کوي، په کال کې یو ځلې دغه بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې کوي، خو دا دوی لپاره بسنه نه کوي.
مهمه خبره دا ده چې دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې کار وشي او دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شي. چې په دې برخه کې یوازې یو ان حبیتات له وزارت سره همکاري کوي او نورې ادارې په دې برخه کې توجه نه ده کړې او تر څو دغه زموږ هېوادوال بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شي. نو وزارت د وزارت سروې ټیمونه په بېلابېلو ولایتونو کې کار کوي. موږ د ځای شوي کورنۍ سروې کوو. له سروې وروسته بیا دوی هغه مرستندویه ادارو ته د مرستې په موخه معرفي کوو. تېره اونۍ په ننګرهار کې مې د ځای شوو کورنیو سره مرستې وشوې. همدارنګه په بلخ کې، په تخار کې، په دغو ولایتونو کې مرستې جریان لري. یو شمېر نړیوالې ادارې د وزارت په همکارۍ باندې له دوی سره مرستې کوي.
بله، خب سفیر صاحب محترم، آقای صدیق در بین ما مردم یگان استلاس ما چونه به زبان دری ترجمه اگر بکنم میگه مهمان سر مهمان دیگه دلش تنگ میشه، صاحب خانه سر اردوش دلش تنگ میشه که چرا یا آمدن. حالا در اروپا هم صاحبی مهاجرین افغانی خب سابقه زیاد دارن، یک 30 سال و ترا اضافه تر میشه. حالا این مهاجرین دیگه ممالک هم آمده صاحب، در اونجا این عرصه به افغانا زیادتر تنگ نساخته صاحبی موضوع؟
بلکل، بدون شک به قطار اول مهاجرینی است که از سوریه اونا آمدن و تعدادشان نزدیک به 1,000,000 میرسه. 800,000 گفتن، خب فکر میکنم حالا به 1,000,000 رسیده و از مهاجرین افغان هم تو که شما فرمودین به 200,000 در ظرف دو سال گذشته. مالمدار یک فشار فوق‌العاده سر حکومت آلمان است و ایران باید از نگاه سیاسی متوجه باشیم که آلمان سال آینده در اکتبر سال آینده 2017 انتخاباتشان است و تمام سیاستمدارهای آلمان برای اینکه در آینده و یک رول خوبتری داشته باشند، اینا باید از متوجه مهاجرین هم باشند. مردم متوجهشان است. احزاب بسیار دقیق در این موضوع کار میکنند و برای ما باید از قابل درک باشه مشکلی که ندارن. خب به هر حال یک رای حل عمومی باید از سنجیده شود و حال البته که جناب میاخیل چه فرمودن یک فیصله نامه بین آلمان و جامعه اروپا امرای افغانستان به امضا رسیده که تحت از این فیصله نامه برای معلومات شما ما خدمت شما بگویم که وقتی که این فیصله نامه اول که یک کمیسیون درست میشه که در او از ممالک اروپایی می باشه و هم نمایندگان افغانستان و این کمیسیون بررسی میکنه همی تعداد مهاجرینی که قرار است در صورت که شروع شوه در هفته شاید 50 نفر در یک تیاره فرستاده شوه. البته این 50 نفر او کسایی می باشه که از محاکم سیگانه آلمان اینا رد شده می باشن. وقتی که رد شده می باشه و در این دلیل برای پناهندگی نمی داشته باشن اینا دوباره فرستاده میشن. یعنی می فیصله شده و متاسفانه اینمی رای قانونیش است که کار در این مورد ما کده نمیتونه.
بله، مختر دی چوری دون کتا ورشو سفیر چه بیا پشتنه. بله هم داده چه یوش میر بله. افغانانو پا اروپایی هوادونو پا تیره بیا پا جرمنی که زین جرمونه وکرل، زین دست کارونه وکرل چه جرمنیانی و پارول، اروپایانی و پارول، پا مطبوعات و رسانوی که خبرونه نشاشول، دی هم فکر نکوی چه دی افغانانو پا وضعیت باندی منفی تاثیر کرده، خصوصا دی افغانانو دی منلو باندی منفی تاثیر کرده بی؟
بیل شکر دی منفی تاثیر، خپل منفی تاثیرونه در دو دلی دی و پا افغانانو که فضل خدای دا شمیر زیاد ندی و بل مملکتونه چه دلت را غلی دی دیر داسه کریمینل کار ترسره شوی دی. خب خدای دی افغانانو پا منز که دیر ندی.
دیر زیاده مننه کوروادان، سلامت و سی قدر من آردون که اس بیا تاست نوبت تر که اوچی پا سفر و سوا نه نیوی دو سوا دری پینزه سوا چل ویخت او یه هم سفر و سوا اتا سوا دو ویشت و سوا پینزه پینزوس شمیرو لمر سر تماسونی سی که سکایپ یا انترنت لرینو پا انترنت که زمشت سکایپ پتا دا رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی هم دارز دافان بیسیم دا اتا سوا اتا لشمیری للاری لمر سر تماس نیولی شه. یو شمیر اوریدونکو پیغامونه راسته ولی دی، مثلا غلام سرور نبیزوی وی آیا همغه سی چې له پاکستان څخه د افغانانو بهیر د خپل هیواد خواته مات دی او هر ورځ په زرګونو افغانان خپل هیواد تستنیشي، له ایران څخه هم افغانان بیرته خپل هیواد تستنیشي، او محمد قاسم نبیزوی هم د ایران د مهاجرو په ارتباط پوښتنه کړې ده، وای په خو به په ایران کې ډېر شکایت کیدو، خو په ورستیو کې له ایران څخه د افغانانو شکایت کم شوی دی. علت یې څه دی؟ آیا د ایران برخورد ښه سوی دی او که خبرونه نه خبرې شي؟ مخکې تر دې چې دغو دوو پوښتنو ته ښاغلی میاخیل ځواب وایي، اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
بله
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام آجی صاحب عظیمی.
السلام علیکم تا تاسو همکار تا او محترم سفیر صاحب تا او ګران بن المطلب لاندې کوم عظیمین دل منظور لایست.
مهرباني.
اول خبره خو دغه چې نن دغه ما په سترګو د حالات ولیده، اول خو یې موږ دغه داخلي د سو غم نه دی خوړل سوی، چې نن خبره په هلمند کې تشنج ته واوښتله دغه
میاخیل صاحب مهربانی وکړئ، درې پوښتنې دي درې سره له تاسو سره تعلق لري، مهرباني.
ډېره مننه. دغه نبیزی صاحب پوښتنه وکړه چې پاکستان له ایران څخه هم زموږ هېوادوال هېواد ته راستنېږي که نه. بلې، خو په هغه کچه چې زموږ هېوادوال له پاکستان څخه هېواد ته راستنېږي، یعنی دغه کچه له ایران څخه ټیټه ده. له پاکستان څخه د کال له پیل څخه تر اوسه پورې یعنی 500,000 افغانان هېواد ته راستانه شوي. د دې تر څنګ شاوخوا 1,500,000 هېوادوال مو له ایران څخه هېواد ته راستانه شوي دي. له دواړو هېوادونو څخه موږ راستنېدونکي کډوال لرو، خو زموږ ډېر شمېر هېوادوال له پاکستان څخه هېواد ته راستنېږي. بل ورور هم پوښتنه درلوده چې په ایران کې هم زموږ افغانان له ستونزو سره مخامخ دي او یا یې خبرونه نه خپرېږي. ګوره، د مهاجرت ژوند په اصل کې خپله یوه ستونزه ده. زموږ هېوادوال که په پاکستان کې، که په ایران کې، او که یا هم په اروپایي هېوادونو کې، او یا هم د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي، دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه ژوند او شرایط چې یو انسان ته په خپل هېواد کې مسایل دي، طبعاً په نورو هېوادونو کې نه وي. په ایران کې زموږ هېوادوال له ستونزو سره مخامخ دي، دا منو، مشکلات لري. څو موده مخکې زموږ هېوادوال هلته یو شمېر افغانان په قفسونو کې واچول شول او دوی هلته نندارې ته وړاندې شول. پولیسو دوی نندارې ته وړاندې کړل د خپلې یو لاسته راوړنې په توګه، د نورو ناقانونه موادو تر څنګ چې په دې برخه کې موږ بیا هغه ډیپلوماتیکې هلې ځلې وشوې. موږ یو اعلامیه هم ورکړله. زموږ هېوادوال هلته په کله ناکله پر پوله په ډزو وژل کېږي. موږ مشکلات لري. دوی هغه حقونه، کاري حقوق دي، دوی مدني حقونه دي، نور حقونه تر کله ناکله تر پښو لاندې کېږي. مشکلات شته. نو د دې تر څنګ بل ورور مې له هلمند څخه ټلیفون کړی و. د هلمند کې د بېځایه شویو کورنیو په اړه یې اندېښنه درلوده. ګورې، هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زموږ ډېر شمېر هېوادوال پکې بېځایه شوي د جګړو له امله. یعنی شاوخوا 10,000 کورنۍ لښکرګاه ته راغلي او دوی خپلې اصلي سیمې پرېښې او د جګړو له امله دوی لښکرګاه ښار ته کډه شوي. په دې برخه کې هم وزارت خپلې توانایي پورې هڅه کړې. له د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت هلته له څه موده مخکې له هغه سیمه ایزو مؤسساتو سره ناسته درلوده. هغه بشري خدمات دوی ته یو څه نه څه رسېدلي. نو خو دا منو چې مشکلات هم شته په هلمند کې. بله اندېښنه دا وه د دې ورور چې په هر پرواز کې 500 افغانان چې هلته په اروپایي هېوادونو کې نه منل کېږي، دوی بېرته افغانستان ته استول کېږي. په افغانستان کې هم جګړه ده، ستونزې ډېرې دي. ګورې، د پناه غوښتونکو په تړاو باندې د جنوا 1951 کنوانسیون او دغه کنوانسیون پروتوکول هغه معتبر سند دی د کډوالۍ په برخه کې، چې په هغه کې د پناه غوښتونکو د تعریف نه نیولې تر کوربه هېوادونو هغه مسؤلیتونه او ټول مسایل یې واضح کړي. هغه کسان چې د جګړې له سیمو څخه دوی تللي اروپایي هیوادونو ته، پرته له شکه چې دوی ته به هلته پناه ورکول کېږي، خو اکثره هغه افغانان چې اقتصادي کډوال دي، البته هغوی د پناه غوښتونکي په توګه هلته نه پېژندل کېږي، نو دغه خلک چې د جګړې له امله تللي غوره د بشري حقونو د اعلانې پر اساس، همدارنګه د پناه غوښتونکو په تړاو د جنوان 1950 کنوانسیون پر اساس، او نور هغه نصابونه او کنوانسیونونه چې د کډوالۍ په تړاو باندې دي، د دې اسناد څېړل کېږي. کم کسان چې د پناه غوښتنو وړ وي، هغوی هلته د پناه غوښتونکي په توګه پېژندل کېږي، ورته پناه ورکول کېږي. خو افغان حکومت هم مکلف دی چې هغه افغانان چې هغوی د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر اساس د پناه غوښتنې شرایط پوره نه کړي، بیا په هغه صورت کې حکومت هم مکلف دی چې خپل اتباع په خپله خاوره کې ومني.
بله، خب سفیر صاحب محترم، یک 5-6 دقیقه دیگه داریم. بسیار خبرهای نگتیف هم زیاد شد، یعنی منفی هم زیاد شد. جهت مثبت از این موضوع رو از نظر بگذارانیم سفیر صاحب. مهاجرین که به خارج میرن، البته اوج مثلا در آلمان ما شاهد از این بودیم که صدها نفر اونجا تحصیل کردن، دکترها داریم، انجینرها داریم. اگر یک روز نه یک روز در افغانستان شرایط صلح ایجاد شوه، یا یک سرمایه ملی است، یک امیدواری بزرگ است، به این راستا یک ذره کنترل اگر شوه و که زیادتر کش شوه، قسمی که شما پیشتر فرمودین بعضی ها را به مکتب شامل میکنین، و حتی اگر کارگرها به شکل رسمی اگر از افغانستان بیایه، در این موارد یک ذره کار شوه، یک پالیسی ملی عمومی کار شوه، صاحب یک ذره وزارت خارجه هم یک ذره بودجه برتان زیاد بده، نمیشه صاحب؟
خب در قسمت بودجه و یا خب من چیز گفته نمیتونم، اما کاری که پیشتر جناب میاخیل صاحب فرمودن بالکل درست فرمودن، که نظر به کنونسیون هایی که ما به او امضا کرده افغانستان و قانع هستیم به شرایطی که در او نوشته شده، ایران باید بدانیم که آلمان هم یک حکومت قانون است، در اینجا یک کسی خلاف قانون از مملکت کشیده نمیشه، وقتی که پناهنده باشه، وقتی کشیده میشه که یا بیرون فرستاده میشه، مثل که پیشتر به خدمت شما عرض کردم که اگر ای کمیسیون به تفاهم هم دیگر برسن، در هفته یک پرواز شاید که در او 50 نفر اضافه نباشه، او کسانی میباشه که از 3 دوره محاکم آلمان رد شده می باشه، یعنی 3 محاکمه، محاکمه اول، دوم و سوم، میگه که نخیر مثلا دلایلی که یادم آورده برای پناهندگی کفایت نمیکنه. صحبت ما از او اشخاص بوده، یعنی اطورم نیست که تمام پناهندهای کیج ششته حال دفتن یکی پشت دیگه به طیاره بالا میشن و حرکت داده میشن، اوتو نیست که این غلط فهمی ایجاد نشه. اما معلوم دار در قسمت تعلیم و تربیت زنا، در قسمت ازی که یک تعدادی از افغانهای ما فضل خداوند راستی این توانایی از ایره دارن که درس و تعلیم و کار میکنن و مرمدار کمک میکنن به فامیلایشان به اینا به افغانستان، یا یک سرمایه بسیار بزرگ است بر افغانستان، از نگاه اقتصادی هم بر خود مملکت ما بسیار خوب است که ناپول میفرستن در اوجه، او کسایی که در اینجا موفق میشن و قبول میشن. این طرف مثبت گپ است که یعنی افغانهای ما فضل خداوند به کارهای بسیار غلط و نادرست دست نمیزنن، و ما یکی از خواهش ما همینا از کسانی که در اینجا آمده همیست که وقتی که آواز ما را اگر میشنوند که لطفاً به قوانین آلمان هرچقدر شما پابند باشین و شرایط این مملکت به احترام نگاه کنین، اما مو اندازه چانس شاید بودر تانو زیاد باشه. از این لحاظ من امیدوار هستم که به او درجه نرسه که تمام مهاجرین دوباره
بله
ساده شد و یک تعداد ایشان بدون شک قبول خواهد.
بله سفیر صاحب، یا بله موضوع ده چه یوش میر افغانان پدی نپویشده چه پا کمو شرایط و چه تا مهاجرت ورکول کیجه، ممکن واقعا مستحقی پسیمه که جنگ وی نامنی وی یا تر تعقیب لاندی وی، لیکن ده چه یو اروپایی هی وات لرشی در زلی ما وری دلی ده چه وای دویلی ده چه دیده لپار رغلم چه تحصیل وکم یا دیده لپار رغلم چه کار وکم، ده فکر که وی چه پدی شکل با پناه ورکی. خو یوش میر نور ده چه ممکن مستحق نوی، لیکن پدی پویشه چه باید سو وی هغوی پناه تر لسه کرده، پدی اره تاسو سو ویست
سالوان سب؟ یوازه ده تحصیل ده پاره یا ده کار ده پاره دا یو قانونی عقد ده ایت ساندی چه دلت راسی و تحصیل وکی یا کار وکی، دا دلیل ده پناهندگی هم ندی. دلیل ده پناهندگی یوازه لکه چه میاخل چه اول چه واقعا دی یو مهاجر زان په خطر که ببی، چې په خطر کې وي د جګړې د دلته راغلي دي یا د دې د سیمه یعنی منطقه امن ندی ثابت کولی شي چې زه چې بیرته ځم هلته زما په منطقه کې زما ځان په خطر کې دي. دا یو دلیل ده، اما بل مسایل دلیل کیږي نه، اما بل دینه د بل معلوماتم د تاسو ورکوم چې دلته معلومدار قانونی وکیلان سته چې یو څوک ټول ماجدین دا پیږي چې قانونی وکیل سره خبرې کوي، بیا وکیل صاحبان دلته معلومات ورکوي چې څه باید وایي او څه باید نه وایي.
بله صاحب، البته زینو مختر دی چې وکیل ته مراجعه وکړي خپل خبره کړي وي او مشکل ورته پیدا شوی بیا خپل خبره نشي بدلولی. نظر صاحب
بله، حالا اساسا گفتیم وقت جنبندی است. میاخیل صاحب، یک موضوع قبلانم بسیار زیاد صحبتش با وزیر صاحبم که اگر شوه کارگرا به شکل رسمی فرستاده شود، دی راستا گفتن که وزارت خارجه و وزارت امور کار ما همکاری باید بکنیم، این به کجا رسید گپ؟ بس مثلا
قبل از اینکه ما مشخصا به پاسخ شما بیایم، یک موضوع بسیار خوب شما بیشتر اشاره کردیم که موضوعات مثبت بود. ببینیم، مهاجرت خودش یک چالش است، اما در این چالش به صورت درست مدیریت شود به یک فرصت هم مبدل میگرده. در سالهای گذشته در این زمینه هیچ فکر نشده که چگونه از این چالش من حیث یک فرصت استفاده شود و در این مسئولیت برمیگرده هم به یک تعداد از هموطنان ما که در بیرون از کشور هستند و هم به دولت افغانستان. خود ما بسیار متخصصین، کادرها و ظرفیت‌های خوبی در میان 7,200,000 هموطن ما که در بیرون از کشور هستند داریم. بسیار تجارا و سرمایه‌گذارای بزرگی هستند که سرمایه‌گذاری کردند در کشورهای بیگانه و کشورهای بیگانه از این سرمایه های دینا استفاده میکنه در پیشرفت خود و همچنان از این ظرفیت ها و از این سرمایه ها کشورهای بیگانه استفاده میکنه. خب در این زمینه باید هموطنان ما هم این مسئولیت خود درک کنن، به جای از اینکه اون سرمایه خود و ظرفیت خود به نفع یک کشور بیگانه استفاده میکنن، بیاین به کشور خود و همون سرمایه گذاری یا در کشور خود کنن تا برای هزاران هموطن ما زمینی کار مساعد شود، از همون ظرفیت خود در داخل کشور استفاده کنه تا همون مشکلات و خلاء ظرفیتی که در کشور ما تو خلاء پر شود. خب تقاضای ما هم از هموطنان ما همی است. ما صدها میلیونر تنا در پاکستان داریم که فابریکه های بسیار زیادی از سرمایه یا فعالت و برای هزاران نفر اینجا زمینه کار هم مساعد ساختن میده. خواست ما از اینایی است که بیان به کشور خود برگردن. موضوع فرستادن نیروی کار شما گفتین، البته این موضوع بیشتر رد میگیره به وزارت کار امور اجتماعی و وزارت امور خارجه، اونا اقدامات خود حتما داشتن به این زمینه. رئیس اجرایه در این اواخر به عربستان سعودی سفر کردن و در همین رابطه صحبت کردن با مقامات این کشورها. تلاش ها جریان داره تا بتوانه به صورت قانونی امین نیروی کار را به یکی کشورهای دیگر بفرستن.
بله، به امید صلح و ثبات دیگه برنامه امروز خلاص می کنیم. از آقای حمید صدیق، سفیر کبیر افغانستان در جرمنی، محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور خارجه، یک جان تشکری میکنیم همچنان از شنونده های محترم ما، همچنان از همکارای تکنیکی ما آقای قادر جلال و در کابل فکر میکنم عبیدالله عبید و آقایان کاکل و ابراهیم هم در تهیه برنامه با ما بسیار کمک میکنن. از کلگی تشکر میکنیم.
دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو مات واگانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا زمان ملرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو مات واگانے درتا
پرتی وطن کے در بدل بچیا پرتی وطن کے در بدل بچیا لارے ساری بچ پزڑ تیرا بری کی کنا سوال نکوم چک پل وطن تراشے بولو بچو پل گلشن تراشے زمان لرے مسافر بچیا دستل کو توڑ دزڑ کی سر بچیا زبکو ماں دعا گانے درتا پرتی وطن کے در بدل بچیا پرتی وطن کے در بدل بچیا